نوول عالم تا سړی نه سویل شي اوس دوی ولی دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے
گی یا مسلمان بس نه بل مسلمان مرد
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ په تراحت سره دا وایو چې موږ چې کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هنداره درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه د هنداره له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په درسته نړۍ کې د کورونا درېمې څپې لا یبې خو ډېر مالی تاوانونه اړولي او لبل په لوی ځاني تاوانونه هم زیات اړولي دي مختلفو دولتونو د دغو تاوانونو د مخنیوي لپاره په خپلو هیوادونو کې یو لړ محدودیتونه او پابندیانې لګولې دي د افغانستان هیواد هم له دغه قانونه وتلې نه دی او په افغانستان کې هم د کورونای بحران د زیاتې دوله عمل ازنې محدودیتونه لګول شوی چې پکې د خوونیز او روزنیز مرکزونو بندیدو ته اشاره کولای شو د افغانستان د روغتیايي چار وزارت پروند یوې اعلامیه په خبرولو سره دغه هیواد له ولس غوښتنه وکړه چې د کورونای وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره په جدي توګه ټولنیز واټن ماسک لګول او په صابون او شامپو سره د لاسونو وینځلو رعایتولو ته توجه وکړي د کابل خاروال هم وایي چې پر روانې اونۍ کې به په کابل کې د ودونو او پروګرامونو د ترسره کولو حالونه وتړل شي حکومت او د افغانستان ولسي ټولنې هم وایي چې د کورونا وایرس تر کنټرولولو او د دریمې مرحلې څخه تر تیرېدو پورې هر ډول غونډې ودونه او د فاتحې دستورې به منوي موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې د حکومت لخوا د دوو اونیو لپاره د دغو بندیزونو بعد افغانستان په خلکو باندې څه تاثیرات وي په تېره بیا د سوداګرۍ او صنعت او تجارت په برخه کې هم دغه راز د تعلیم ښوونې او روزنې په برخه کې په دغه بحث د خبرو لپاره مونږ نن د افغانستان د دوو شخصیتونو د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت د مشر ښاغلي حسن محسن او د افغانستان د مدني فعال او هم دغه راز ټولنیز فعال ښاغلي اسدالله خالص نظرونه به تاسو ته وړاندې کو په دې هیله چې له موږ سره ملګرتیا ولري یو لنډ شان د ما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو د کورونا له وجې په مختلفو هیوادونو کې بندیزونو او محدودیتونو د هیوادونو سوداګرۍ او صنعت او همدغه راز د بازار صنعت ته هم ډیر تاوان رسولی دی دلته به د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت د مشر ښاغلي حسن محسن نه دا پوښتنه وکړو چې د افغانستان حکومت د کورونا له درېمې او خطرناکې څپې سره د مقابلې لپاره ښوونځي او پوهنتونونه رخصت کړي دي ستاسو په اند د کورونا اندېښنې څومره سوداګرۍ ته تاوان رسولی شي او سوداګران څومره اندېښمن دي او غوښتنې څه دي
بلی معلومه خبر ده چې د کورونا د وجې ټول نړۍ کې یوازې د نړۍ په افغانستان کې ټول نړۍ تجارت او ترانزیت کوم نه غیر من شو او په ول سپه کې هم تړي راه ده پرې ځنه شو چې هغه په نتیجه کې زمونږ د افغانستان تجارت هم تړي راه ده پرې ځنه شو چې په نتیجه کې په بازار کې نرخونه هم زیات شول او خلک د ستونزو د مشکلات سره مخ کړل خو خوشبختانه چې اوس مګه ول څه پینې ورسته بیا په دویمه څپه کې یو نارنګ دا اوس دریمه څپه روانه ده یوازې د خلکو په تګ راتګ کې څومره شته د هوادونو ترمنځ په تجارت او ترانزیت کې کوم ستونزې او مشکلات نشته تجارت او ترانزیت په عادي شکل باندې او په عادي ډول باندې اوس هم شته دی او جاری دی
محسن صاحب که کرونا هم داسې دوام وکړي او وغځیږي، ستاسو په اند د سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره بدیلې لارې کومې دي چې په افغانستان کې سوداګري زیانمنه نشي؟
په ټوله کې کرونا د کرونا مرض یا د کرونا وایرس په تجارت او په صنعت باندې تنظیم باندې کافی اندازه باندې اثر اچولی دی او مشکلات یې رامنځته کړي دي، ځکه چې د کرونا د اولې څپې سره چې کله کرونا راغله نو هغې فابریکې ودرېدلې، تجارت ودرېدل، تنظیم ودرېدل، نو مشکلات هغه وخت کې رامنځته شو په زیاته اندازه باندې، او دې سره د هېوادونو ترمنځ پولې وتړل شوې او هغه مشکلات تجارت او تنظیم رامنځته شوه. خو لله الحمد اوس هغه مشکلات او ستونزې نشته دی، د اکثر هېوادونو ترمنځ خپله په عادي ډول باندې تجارت او ترانزیت جاری دی او کېږي، او ستونزه نشته په تجارت کې، تجارت په عادي ډول باندې روان دی.
ډیره مننه کوو د ښاغلي حسن محسن. عزیزانو، د افغانستان حکومت د دوو اونیو لپاره ښوونیز مرکزونه هم تړلي دي. دلته به د ښاغلي اسدالله خالص نه چې د افغانستان یو مدني فعال دی په دې اړه پوښتنې ولرو. خالص صاحب، د افغانستان دولت د کرونا د دریمې څپې د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه هم د دوه اونیو لپاره رخصت کړل، په داسې حال کې چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې روانې وي. ستاسو په خیال دا پریکړه څومره په ځای ده او د زده کوونکو په درسونو باید څومره اغیزې وي؟
تاسو ته سلامونه درناوی. د روغتیا وزارت به د خپلې پالیسۍ د مخې یاد دغه وبا هغه شیوه خطر ته په کتو ویل کېږي چې درېیمه څپه ډېره خطرناکه ده. هغې به خپل دلایل لري. زه من حیز یو عام افغان، من حیز یو پلار چې په کور کې مې اولادونه زده کوونکي دي، هغې ګورم چې شپه ورځې په ځان یوه کړې وه، او یو ناڅاپه په دې منځ کې یو کیپ راشي، یو واټن په کې ایجاد شي، د دې نه وروسته به آمادګۍ نیول پنځلس ورځې وسته په دې کې راتګ طبیعي خبره ده. دیو انسان په توګه زه دا لازمه ګڼم چې د ناکام نه ژوندی ښه دی. خو سړی دغه ته خفه شي چې د روغتیا وزارت کله چې دغه څپه رادبره شوه او بیا راغله او درېیم پړاو یې شوه او ډېره خطرناک هم شوه، نه په هوټلونو بندیزونه ولګېدل، نه د خوښیو په محافلو بندیزونه ولګېدل، دغه روژې تراوی دا د جمعې منځونه که داسې یو آفت یې، خو په آفت کې هر څه روا دي. هغه وخت نه شول سره د دې دغه د زده کوونکو دغه درسي بهیر چې دوی ورته چمتووالی نیولی او شپه ورځې په ځان یوه کړې وه دا ټاکنه کوي. ښه خبره دا ده چې د دوی دغه امتحانونو ته حداقل کتلي وي او په مکتب کې ورته داسې یو زمینه مسایله کړې وې چې دوی هغه ټولنیز واټن مراد کړی وي او خپل دغه امتحانونه یې ورکړي وي. په هر صورت د روغتیا وزارت دا پریکړه دې پریکړې ته علمي دلایل لري، خو زه من حیز یو پلار دغه ستونزه ګورم چې په دومره موده کې د کرونا وایرس کتل کېږي او بعد هغې به یو ځلې قرنطین کېږي، دغه خلا زه پوهېږم چې په زده کوونکو څومره منفي ده.
که خدای وکړه دغه موده وغځېږي او د کرونا خوله هم داسې وازه پاتې شي، ښوونیز او روزنیز بهیر او د ښوونځیو او پوهنتونونو راتلونکی څرنګه ارزوي؟
له بده مرغه نه یوازې دا چې په داسې پیښو کې که نوره پات راځي هم موږ سپینه خېټه پراته یو، ورته امکانات محدود دي. د نورې نړۍ په څېر ناغسې پرمختګ موږ کړی دی، ناغسې ټکنالوژۍ ته لاسرسی لرو. کار چې دي زمونږ د یو غټ قیمت په مقابل کې دي. تاسو فکر وکړئ زمونږ په څېر ټولنه کې چې کرونا د خلکو د سرخانونه ورټول کړل، وچې کړل، د سوال او زارې دپاره د دوی لاسونه وغځول، دوی به د اولادونو دپاره داسې غیر حضوري زمینه څنګه مساعده کړي؟ فرض کړئ انټرنیټ دی، وای فای دی، دغه کېدای شي تر دولسمه پورې دا بعضې مضامین په دغه کېږي، په یوټیوب په دې نورو کېږي، لکه خواري ورته شوې که په پښتو نه په دري کې فاطمي شته، نو د هغې نه به استفاده وکړي. خو د دغه استفادې زمینه سازي به بیا څوک وکړي؟ ځکه دلته غربت دی، د کرونا سره خو نه یوازې دا شي درسي بهیر ټکنی کېږي، داسې یو حالت راځي چې سړی ټول ژوند پرېږدي. لکه تېر ځلې موږ ولیدل چې یوازې یو وچه مړې ډوډۍ خپلو اولادونو ته پیدا کړو او د لږې د مرګ نه بچ کړي، نو دا په درسي بهیر بد اغېزه لري. نه یوازې دا چې په درسي بهیر بد اغېزه لري، په ټول ژوند بد اغېزه لري. کېدای شي زموږ واړه واړه ماشومان خار کې د درس کوزه خار کې خیر بختلو ترشي نو اوس که دغه درسی بهیر په بندم دی نو مقصد د دوی دپاره به د دې زمینه مساعد دی چې همزمان که دا دوه هفتې قرنطین بیرته د منځه ځي او عادي ژوند ته سړی راستنیږي نو کوشش باید وشي چې دغه جبران شي او درسونو کې ډېره توجه ورته وشي دغه خلا باید اوږده نه شي چې یوه ورځ اوږدېږي لس ورځې موږ شاته راګرو.
ډېره مننه کوو د اسدالله خالص. دلته یوه لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. یو ځل بیا زو ښاغلي حسن محسن ته چې د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت مشر دی. محسن صاحب، د افغانستان او په تیره بیا ننګرهار زیاته سوداګري له پاکستان سره ده. که څه هم پاکستان له یوې مودې د سوداګرو په مخ د تورخم لار تړلې، خو لا هم سوداګرۍ ته زمینه برابره ده. تاسو فکر کوئ چې که د کورونا اندېښنې زیاتې شي، له پاکستان سره به هم دغه سوداګري ختمه او په ټپه ودرېږي؟
د پاکستان سره زموږ تجارت لکه د پخوا به همداسې په عادي حالت باندې روان وي او جاري وي. تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم مشکل نشته دی چې او تمه هم دا ده چې انشاءالله مشکل به نه رامنځته کېږي نه به راپېښېږي. تجارت به لکه همدغسې پخوا باندې په عادي شکل باندې روان وي. زموږ ډېره تمه دا ده چې انشاءالله د تجارت او ترانزیت پر مخ به لارې نه بندېږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې هم د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ولرل شي او هم سوداګرۍ ته تاوان ونه رسیږي؟
د قدرمنو سوداګرو نه خاص کر د صنعتکارانو نه د ټولو څخه دغه ده چې صنعت دپاره بیا هم یو ځل د دوی د تشویق دپاره دوی د خپلې فابریکې همداسې فعالې وساتي. خو هیله مو دا ده د ټولو سوداګرو څخه او د صنعتکارانو څخه همدارنګه په بازار کې د هټیوالو څخه چې د کورونا وایرس کوم نړیوال سپارښتنې چې وي او زموږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنې دي هغه باید په نظر کې ونیسي او خپل تجارت ته په عادي ډول سره ادامه ورکړي. کورونا وایرس دوی جدي ونیسي او همدارنګه د ماسک او د سانیټایزر څخه استفاده وکړي او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې دي په نظر کې ونیسي. ډېره مننه.
ډېره مننه کوو د ښاغلي حسن محسن. را به شو ښاغلي اسدالله خالص ته او د تعلیم په برخه کې به وغږیږو. خالص صاحب، ستاسو په اند زده کوونکو لپاره بدیلې کومې لارې دي چې چارواکي او استادان ترې استفاده وکړي او د زده کړې بهیر ټکنې نه شي؟
هم حضوري او غیر حضوري دا سره فرق کوي. منهزه غشا چې کلونه کلونه دې برخه کې کار کړی دی، ماته تجربه شوې ده. هغه چې حضوري زده کړه ده هغه خپل ځای لري، او هغه چې ته آنلاین زده کړه کوې غیر حضوري زده کړه کوې او تا ته د یو بل ځینې یو څوک په یو وړه کڼکۍ کې لګیایي، دا ډېر فرق کوي. خو که همدغه امکانات هم دوی ته برابر شي، د نیټ سهولتونه برابر شي. تېر کال تلویزیونونو سره د ننګرهار معارف ریاست قرارداد کړی و او د هماغه قرارداد د مخې هره ورځې درسونه تعقیبېدل. په کورونو کې سیمه ییز تلویزیونونه موږ لرو، څو تلویزیونه دي. د دوی سره داسې قرارداد وشي چې د ورځې حداقل نیم ساعت، یو ساعت، یو نیم ساعت، اته نیم ساعت دوی ته دغه زده کړې آنلاین د هماغه ځینه وشي او دوی ته تبلیغات وشي چې کم تر کمه د دوی دغه وخته بس لاړ نه شي. خو زما سودا ازموینو ته ده چې ازموینو ته تیاره نیول شوې آمادګي به او دغه نیول شوې آمادګي به تیاره ګرمه کړي، توده کې سړه راځي. نو توده کې سړه راوستل ښه نه دي. بیا موږ منحیز دی او هغه شا چې د دې کورونا وبا مرګومینه مو ولیده، وی و چې د ناکام پاتې کېدو نه یا خپلو درسونو ته په زنده چیدګۍ نه مرګ بدتر دی. د مرګ دې ته ترجیح ورکوو، دا یو عفت دی. خیر دی، اوس به زغمو. خو په کار دا ده چې دغه انټرنیټي سهولتونه، دغه اسانتیاوې رامنځته شي او تلویزیوني برنامو کې د ټولو تر دولسم، حد اقل تر دولسمه پورې، او د پانتون دپاره باید بیل بیل ګروپونه جوړ شي. د هر پوهنځي دپاره چې دی وشي کولی هغه خپل روزانه تدریس پر مخ یوسي.
ستاسو سپارښتنې خلکو او ځوانانو او مدني فعالانو ته د کورونا له درېیمې څپې سره د مقابلې لپاره څه دي؟
سپارښتنا هماغه سپارښتنه ده. موږ ولیدل د مړو ښخول هم څوک نه و، اوله کنګرو ګڼله او افوام ګڼله، بیا چې وغځولو بیا بعد هغې خواري شروع کړه. نو ښه دا ده چې موږ ټولنیز واټن په نظر کې ونیسو، د بې ځایه مجالسو، بې ځایه غونډو، ځای ناستو ولاړو نه حد اقل په دغه کوم وخت کې چې موږ ته سپارښتنې کېږي ځان وساتو. شخصي ځل چې حده لاسونه باید پاک وینځل شي، ماسک استعمال شي، کوشش باید وشي چې د دې کم څوک چې په محافلو کې ناستو ولاړو کې ډېره برخه اخلي، برخې بیا داسې خو دې موقع نه دین استفاده وکړي، همدلته دې ووایي چې موږ خو د بدې ورځې راغلي، همدلته باید موږ فاصله ونیسو. نو د ماسک استعمال دی، صابون استعمال دی، تازه هوا نه استفاده ده، کوشش دې وشي چې ډېر اړتیا نه وي د کورونو نه دې نه وځي. دغه څو سپارښتنې دي چې دا کال یو نیم کېږي لګیا دي او د خلکو ته ویل کېږي او خلک پرې باور کوي، نو ډېر زړه ته نه غورځي. یو ټکی زه دغلته یم چې دا د واکسین پاتله یو افوا وه چې کوم وایرولوجست هغه ویلي چې دا دوه واکسین چې چا کړي دوه کالو کې به خدای مه کړه مري. نه، دا غلطه ده، دا بیخي غلطه ده. زمونږ په څېر په پاروایي فشار اخته ناروغانو دپاره دا هم یوه خبره ده. نو کوشش باید وشي دې په ځای چې ښه نه رسوو، ښېګڼه هم نه رسېږي، بدګڼې هم نه رسوو. ټولنیز واټن نیول، لاسونه انځل، شخصي او محیطي حفظ الصحه مراعاتول، دغه یوازینی حل لاره ده. او که خدای مکړه تاسو مصاب شولئ، کوم څوک د کورنۍ غړی تجربې کوي، بیلې کوي، قوي مایعات ورکوي ورته، شوده چې بعضې خلک شړومبو نه تښتي، نه، شړومبې مایعات دي، کلسیم لري، نور مواد لري، خو ډېر یخې مس کوي. کوشش باید وشي چې هغه خواړه چې هغه هغه د وجود مقاومت پورته وړي، لکه میوه، لکه حبوبات، لکه شنه سابه، پاخې م وخورئ، خامې م وخورئ، دغه شیان دي. او نور نو دعا کوي چې خدای دې دغه آفت د ټولې دنیا د سره پورته کړي.
درنو محترم اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا له درېمې څپې سره د مقابلې د محدودیتونو او پابندیو او د افغانستان د سوداګرۍ او تعلیم لپاره د هغې د زیانونو او د لارو چارو په موضوع مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي حسن محسن او ښاغلي اسدالله خالص نظرونه له تهران ریډیو واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.